द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
سلام شه ز رحمان بندرم د وایس اف امریکا دیوا د خبرونو یو سات خبرونه ده نن د جنوري 19 ده د وخت په پاکستان کې د ماخام شپږ افغانستان کې 15 او په واشنگتن ڈی سی کې د سهار 8 بجې دي وزرت وړاندې کوم د خبرونو سرټکی سعودي عرب چې د پاکستان سره وخت په وخت مالی مرستې کوي وایي نور بچاته به لشرته امدادونه نور کوي خو امریکا وایي پاکستان ته د ورپیخو اقتصادی مشکلات نو خبر دے او د ملګرو ملتونو یو پلاوی چې د افغانستان په سفر دے د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی سره لیدلی دی پلاوی غواړي چې په افغانستان کې په خزو د تعلیم د کار جاج واخلي اوکرین د زیارت یا پنځشنبه په ورځ د مغربي اتحادیانو نه غوښتل دي چې اوکرین ته دې ټینکونه ورکړي ځکه چې روس د ځواکونو په معیار او پوځي ساز او سامان کې برتری لري اوس غوښ شي د خبرونو تفصیل ته سعودي عرب چې پاکستان سره وخت په وخت مالی مرستې کوي وایي چې سعودي عرب به نور چاته هم له کوم شرطه امداد نه ورکوي امریکي ولیدی پاکستان ته د ورپېخو اقتصادي مشکلاتو څخه خبر دی او پاکستان په غوره اقتصادي حالت کې لیدل غواړي او چې چرته ممکن وي نو د پاکستان ملاتړ به کوي دا په داسې حال کې ده چې پاکستان دا وخت د سخت سیاسي اړیګړي او خراب اقتصادي صورتحال سره مخامخ دی او د هیواد ټولې اقتصادي اشاریه یې پلان روان دي د اقتصادي چارو کارپوهان وایي د پاکستان د بهر ملکی زر مبادلې ذخایر د تاریخ لاندې کچې یعنی 4.3 اربو ډالرو ته غورځېدلې دي او وایي پاکستان سره د IMF د شرطونو پوره کولو پرته بله کومه لاره نه ده پاتې هلته د پاکستان او روس ترمنځ د تجارت اقتصاد ساينس او ټکنالوژۍ د همکاریو په اړه د بین الحکومتي کمیشن اتمه غونډه په اسلام آباد کې شروع شوې ده د پاکستان سرکاري ریډیو ویلي دي د روس اتیا ډلیز پلاوی به د سوداګرۍ او پانګونې کرنې انرژۍ او صنعت په ګډون په بېلابېلو برخو کې تکنیکی مشورې کوي البته د اقتصاد پوهانو وینا ده پاکستان دا وخت په ارزانه تیل ته اړتیا لري او مهم بداوی چې د تیلو او ګیسو په اړه د دواړو هیوادونو سره لوزنامې وشي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری تور لګولې دی چې د تیر وزیر اعظم عمران خان د تیر کې طالبان پاکستان د پارا پالیسی سمنوا خو اوسنی حکومت هغه پالیسی پریښودې ده بلاول بټو زرداری الجزیره سره په مرکه کې ویلي دي د عمران خان د حکومت ٹی ٹی پی پلا پالیسی غلطه او د جوړجاړي وا ځکه د پاکستان اولس د ٹی ٹی پی د مسلې سره مخ شوی دی هغه ویل نوې اتحادي حکومت راغلی دی هغه پالیسی ختم کړې ده او په وروستیو کې د ملي امنیت کمیټې په غونډه کې سیاسي او پوځي مشرانو پریکړه کړې ده چې په هیواد کې به هیڅ ډول ترهګر ونه ځغبل شي او د پاکستان پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم د شمالي وزیرستان یو مخکښ فعال عید رحمان وزیر د بنو د ترهګر عزت له عدالت نیولی دی د نوموړي وکیل شیب خان سدوزی د جنوري 15 مشال ریډیو ته ویلي دي چې په عید رحمان وزیر سنور مقدمې دایر شوې وې چې پکې یوه د ترهګرۍ هغه ماده هم شامله ده چې پکې ورباندې تور دی چې په وروستیو کې د بنو په جانخیلو کې د امن اولسي پاسون پر مهال د ریاست یا دولت په ضد د خلکو د پارولو هڅه کړې ده بلې خوا ته نن د خیبر پښتونخوا په سوابۍ سیمه کې د امن اولسي پاسون په موقه باندې یو شمېر خلکو او تنظیمونو ګډون کړی دی د امن اولسي پاسون په موقع سیاسي مشرانو غوښتلي دي چې په صوبه کې د امن پر ځای کړی شي او د ترهګرۍ خلاف مشکوکه جګړه نوره د زغملو وړ نه ده او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د ملګرو ملتونو د مرستیالي امینه محمد سره په کتنه کې هغې ته ویلي دي چې په طالبانو په امدې د بندیزونو د دوام سره نړۍ سره اړیکې څنګه کیدلی شي د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د میرمن امینه محمد په مشرۍ کې د ملګرو ملتونو د یو لوړ پوړي پلاوي سره د هاغلي متقی د کتنې او خبرو یو برخه رسنیو ته استولې ده خو دا پکې نشته دی چې د ملګرو ملتونو دغه استازي متقی ته څه وویل د ملګرو ملتونو پلاوي د میرمن امینہ محمد په مشره کې د افغانستان په سفر دی او مقصد دا دی چې هلته کې جاج واغس رسل شي چې په جنکو باندې د تعلیم او په خزو د روزګار او تعلیم پابندۍ سمره مشکلات جوړ کړي دي.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک ټوئیټر انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
السلام علیکم، دا وایس اف امریکا دی ودا زمو جاهی جواد یم. خبرونه مو اوریدل، اوس هم راځو د مهمو راپورونو پر لور. امریکا ویلی پاکستان ته د ورپیخو اقتصادي ننګونو څخه خبر دی او زیاته کړې ده چې امریکا پاکستان په غوره اقتصادي حالت کې لیدل غواړي او کچېری هم ممکن وي نو د پاکستان ملاتړ به کوي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان تا وخت سخت سیاسي اړیګړي او خراب اقتصادي حالت سره مخ دی او د هیواد ټول اقتصادي چارې په لاندې روانې دي. سعودي عرب چې د پاکستان سره وخت په وخت مالی مرسته کوي وایي سعودي عرب به نور چاته هم بې له کوم شرط څخه مرسته ورنه کړي او بهرنیو هیوادونو ته د مالی مرستو ورکولو طریقه بدلوي. د اقتصادي چارو پوهان وایي د پاکستان د بهر ملکی زر مبادله ذخایر د تاریخ لاندې کچې یعنی 3.3 اربع ډالرو ته غورځېدلی او وایي پاکستان سره د ایم اف د شرطونو پوره کولو پرته بله لار نه ده پاتې او د نړیوالې مالیاتي ادارې په غوښتنه به ورته د ګازو او بجلی د بایو زیاتول وی او نږدې د 200 اربع روپیو نویو ټکسونو لګول. نور تفصیل له اسلام آباد نه د ارشد حسین په دې رپورت کې.
د سعودي عرب د خزانه وزیر محمد الجدان د شورو پر ورځ د ورلد اکنامیک فورم په محل یوې دستوري ته ویلي سعودي عرب اتحادي هیوادونو ته د ورکړې کېدونکې مالی مرستو طریقې کار بدلوي، یعنی به لکم شرطه د نیخ پنی غرانټس یا ډیپازټ پالیسی بدلوي او په دوستو هیوادونو کې به په معاشي اصلاحاتو زور ورکول کېږي. ښکارا دی چې په روانه میاشت کې سعودي عرب په پاکستان کې د خپلو پانګونو 10 ارب ډالرو ته د غزولو او د پاکستان په مرکزی بانک کې د خودلې ډیپازټ کچا 15 ارب ډالرو ته د رسولو اعلان کړي. اخوا امریکای هم د پاکستان په بد اقتصادي صورتحال د خپل خبرتیا پخلې کړي او د امریکا د خارجه چارو د محکمې ویان نیټ پرایس د شروع پر ورځ 19 خبری کانفرنس ته ویلي چې د امریکا په حکومتي حلقو کې د پاکستان په اقتصادي صورتحال بحث روان دی او واشنگتن پاکستان په اقتصادي توګه پایدار حالت کې لیدل غواړي. د امریکا او سعودي عرب د بیانونو په داسې وخت که مخه تراغلی چې د بد اقتصادي وضعیت لکبل د پاکستان په اقتصادي توګه د دیوالیه کې دوه اندېخنې خودل کیږي او د نړیوالې مالیاتي ادارې ایم اف د شرطونو نه پوره کولو لکبل په دغه هیواد کې د وړو کې یا مینی بجټ راوړې کېدو غنګوسه خوريږي. د اقتصادي چارو سیړنکار او د خزانه پخوانی وزیر حفیظ پاشا دیوا توای ک پاکستان د ایم اف پروګرام بچ کول او بحالول غواړي نو د وړو کې یا مینی بجټ د لارې به د ایم اف شرطونه پوره کول.
جس میں ہم نے 4-5 اہم چیزوں کا کمٹمنٹ دیا ہے، ایک تو یہ کہ بجلی اور گیس کے نرخوں میں اضافہ مناسب
ہوائی پاکستان دائم ایم ایف سرا کڑے لوزنامہ کی د گیسو او بجلی د نرخوں سے وا کولو د اضافی ٹیکسونو لگولو او د ڈالر نرخ د مارکیٹ خوختا پر خودلو لوزونا کڑے. د اقتصادی چارو ماہرین زیاتوی د ایم ایف د شرطوں لاندے د پاکستان حکومت تب د اضافی ٹیکسونو دلارے 200 ارب روپے را جمع کول وی او زیاتوی چی د بد اثر به ارو مرو په عام خلکو پریوزی نو ځکه حکومت د ایم ایف د شرطونو په منلو کې وړاندې رستو کیږي. د پاکستان د مرکزی بانک سره د زر مبادلې ذخیره 4.3 ارب ډالر ته غورځېدلې چې په تیرو 9 کلونو کې تر ټولو ټیټه کچه ده او مرکزی بانک ویلي چې د 13 دسمبر په میاشت کې د پاکستان دننه نیغ په نیغ غیر ملکی پانګونو کې هم 1.5 کروڑ کمی راغلی او نړیوال بانک هم د پاکستان لپاره د 1.1 کروڑ ډالرو د قرضو منظوري مؤخر کړی دا. د اقتصادي چارو خبريال او کارپوها طاهر امین وایس اف امریکا ډیو سره خبرو کې د سعودي عرب د خزانه د وزیر د سرګندونو پترس کې وای ک سعودي عرب د پاکستان لپاره مالی مرستې مشروط کړي نو دا به د اندېښنې وړ خبره وي.
لارج سکیل مانیفیکچرینګ چې کوم دی هغه تقریبا 4% هغه ډیکلاین راغلی. هغه شانتي اف ڈی آی ته وګوره، فارن ډایرکټ انویسټمنت ته هغه تقریبا 60% هغه کې ډیکلاین راغلی دی. ایکسپورټس ته تاسو وګورئ نو هغه کې هم ډیکلاین راغلی دی. ریمیټنسز ته وګورئ نو هغه کې هم ډیکلاین.
د پاکستان د خزانه مرکزی وزیر اسحاق ډار ویلی چې متحده عرب اماراتو پاکستان ته ورکړې د 2 ارب ډالرو د قرضو د بیرته ستنولو نیټه رسټو کړې. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د پاکستان او روس ترمنځ تجارت، اقتصاد، ساينس او ټکنالوژي د همکاریو په اړه د بین الحکومتي کمیشن اتمه غونډه په اسلام آباد کې پیل شوې ده. د ریډیو پاکستان تر مخه د روسیې اتیا کسیزه پلاوی به د سوداګرۍ او پانګونې، کرنې، انرژي او د صنعت په ګډون په بېلابېلو برخو کې تخنیکي مشورې کوي. البته د اقتصاد پوهانو وینا ده چې پاکستان دا وخت ارزانه تیلو ته اړتیا لري او مهمه به دا وي چې د تیلو او ګازو په اړه دواړه هیوادونه څه تړونونو ته ورسیږي. د دې تر څنګ د روس سره د ګازو، سیلګرۍ، سرمایهکاري او پوځي سازو سامان په څنګه کې هم سوداګري کېدلی شي. څېړونکي ته هم وایي پاکستان دا وخت د ډالر د کمی سره مخ دی او که چیرې د روس سره لوزنامې په ځایي کرنسۍ کې وشي نو د پاکستان لپاره به ګټور وي. نور حال اسلام آباد څخه د رابیا پیر په رپورټ کې.
د چهارشنبې په ورځ شروع شوی د پاکستان او روسیې ترمنځ د تجارت، اقتصاد، ساينس او ټکنالوژي د همکاریو په اړه د بین الحکومتي کمیسن درې ورځنۍ غونډه کې د پاکستان د ډلې مشري د اقتصادي چارو سکتر ډاکټر کاظم نیاز او د روسیې د ډلې مشري د اقتصادي پراختیا د وزارت مرستیال مشر اسرافیل علیزاده کوي. د اقتصادي چارو سکتر ډاکټر کاظم نیاز غونډې ته وینا کې وویل د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو او اوسنیو سرمایه کاریو بیا کتنه او د دوه اړخیزه اړیکو د لا شورولو د پاره د نوي فرصتونو موندلې لومړی توپ دی. د روسیې پلاوی مشر اسرافیل علیزاده په خپل خبرو کې وویل دا مهال د پاکستان او روس ترمنځ د معیشت په بیلابیلو څانګو کې شی اړیکې ټینګې سوي دي. هغه وویل باور لري په دواړو اقتصادونو کې پراخ امکانات شتون لري چې باید وکارول سي. د پاکستان حکومت د روس سره د تیلو د لوزنامې هیله مندې په بیاړه پخوانی وزیر اعظم عمران خان خپل د واک په محل او بیا وس د پټرولیم وزیر مصدق ملک د روس سفر کړی و. د خزانه پخوانی وزیر ډاکټر سلمان شاه هم وایي
پاکستان کو میکسیمم ڈسکاؤنٹ چاہیے. پہلا قدم تو یہ ہے نا کہ کسی قسم کی ایگریمنٹ پہنچے.
پاکستان دا وقت ارزانہ تیل تا ارتیا لری د دې د پارا مهم دا ده چې دواړه هیوادونه چلوزنامې ته ورسی چې دوی امکان ویني. نو وړي زیاتوي چلوزنامې ورسته به قتل وی چې کم تیل به اخستل کیږي. هغه تیل به تر دې ځایه څنګه را رسی او زموږ پر ریفاینریز کې به څنګه کارول کیږي. دا ټول نظام به جوړول وی چې وخت اخستلی سي. د ریډیو پاکستان تر مخه د روسیې اتیا غړیزه پلاوی به د سوداګرۍ او پانګونې، کرنې، انرژي او صنعت په ګډون په بیلابیلو برخو کې تکنیکی مشورې وکړي. ډاکټر سلمان شاه وایي د روس سره د تیلو نه علاوه ګیس، سیاحت او فوجي سازو سامان په څانګه کې هم سوداګري کېدای سي. بل پلو ته پخوانی سفارتکار آصف درانی وی او ای ټی وی ته وایي
پاکستاني اقتصادي حالات اوس په مخ کې دي. ټول ډیپند کوي چې څومره په کنسیشن باندې پاکستان د ملاوي اکثر پاکستان کو د سعودي او امارات په ډیفرټ پیمنٹ باندې تیل یا
دوی زیاتوي. په داسې حال کې چې پاکستان د ډالرو د کمی سره مخ دی کچري د غل وزنامه په ځایي کرنسي کې وسی نو ګټه پاکستان ته رسیدای سي. تیر میاشت د پټرولیم وفاقي وزیر مصدق ملک ویلي وو چې روس مشته په کم نرخ د خام تیلو راکولو پریکړه کړې او په دې لړ کې به د جنوري په میاشت کې د روس یو بین الحکومتي وفد ته پاکستان دوره کوي. نوموړي دا هم ویلي وو چې د خامو تیلو تر څنګ به روس پاکستان ته په ټیټه بیه پټرول او ډیزل هم ورکوي چې د پاره په روسیه کې د خصوصي کمپنیو سره خبرې اترې پیل کړې سوي دي. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د وایس اف امریکا ریوادا په سوابي ځل کې امن پاسون را جوړ شوی چې پکې ټولو ګوندونو ګډون کړي. د سوابي د امن په پاسون کې ګډونوالو شعارونه ورکول چې جنگي اقتصاد نه منو، په خپل خاوره امن غواړو او په پښتنه خاوره نوري بدمنۍ ته اجازه نه ورکوو. پا په دې اړه نور حال د نوشروان قلندر او ریاض حسین په مرکه کې اوري.
جی نوشروان صاحب، دا غونډه چې کومه ده د پښتون امن مارچ په نوم باندې غونډه بلل شوې وه، او دې غونډې ته چې کوم سیاسي ګوندونه دي د خیبر پښتونخوا د چې کوم د پی ٹی آئی دي، د پی ٹی آئی نه علاوه چې نور څومره هم ګوندونه دي، په هغه کې عوامي نېشنل پارټي ده، په هغه کې جماعت اسلامی ده، په هغه کې نور چې کوم ګوندونه دي، پاکستان مسلم لیگ، پاکستان پیپلز پارټي، د دې ټولو ګوندونو دي ته مرستې ورپې شوې وي، او بیا ورسره ورسره د پښتون ژغورنې غورځنګ په دې کې ډېر ستړي وه، هغوی هم دې ته مرستې ورکړې وې. په دې کې په ګڼ تعداد کې خلک راغلي وو، او خلک چې وو هغوی سپینې جنډې اوچتې کړې وې او کتبې اوچتې کړې وې، په هغې باندې د امن دپاره د امن غوښتنې شوې وې، او د امن د غوښتنو نارې هم وخلې. د دې سره سره بیا کوم چې تاجران دي په مقامي توګه باندې، یا چې کوم نور د مدني ټولنې فعالان دي، دې ته مرستې ورکړې وې. او دا د هغه احتجاجونو لړۍ ده کوم چې د تیر کال هغه روانه ده، او په ټول خیبر پښتونخوا کې چې د سوات نه واخله د ولستان پورې چې کوم خلک راوتلي وو، څنګه چې په سوات کې خلک راووتل، او د شرګردې په ضد باندې چې کوم پاسون مل جوړ شوی وو، دغه سي په دیر ضلع کې اړوندې پاسون شوی وو، بیا په سوات کې شوی وو، دغه سي په بونیر ضلع کې مختلف قسم جلسې شوی وي، او د امن په حواله باندې چې کوم اولس روچت شوی وو، د خلکو د امن پر ځای کولو لپاره چې کوم پاسونونه شوی وو ستان پورې.
جی ریاض حسین، دا هغه احتجاجونو لړۍ د سنچتا سوزه کرو کو خدا راته وای چې د غونډې ته چا چا ویناګانې وکړي، او سب بنیادی غوښتنې وکړي.
جی نوشروان صاحب، دي کې د عوامي نېشنل پارټي چې کوم سردار حسین بابک ته هغه یې دیتا وینا وکړه، د جماعت اسلامي چې کوم سېنېټر دی، سېنېټر مشتاق احمد خان دیتا وینا وکړه، او بیا د پښتون ژغورنې غورځنګ چې کوم مشر دی منظور پښتین هم دې تراغلی وو، او ویناګانو کې دي چې کوم مشران دي، هغوی پر ویناګانو کې ویل چې په ټوله صوبه کې د امن او امان صورتحال چې دینو ورځ تر بلې خرابېږي، پښتانه چې دینو هغه په نخښه کېږي، د دې سره سره امنیتي چارواکو ته هم نقصان رسي، او هغوی په هدفي وجنو کې، او بیا عام وګړي هم په هدفي وجنو باندې وجل کېږي. دوی د دې سره سره دغه غوښتنه وکړه چې موږ د حکومت سره سره بیا د مرکزی حکومت نه هم دغه غوښتنه کوو چې په سیمه کې امن پر ځای کړی، او پښتنو ته امن ورکړي، او د هغوی ژوند چې دین هغه محفوظ کړي. چې کوم مشرانو ویناګانې وکړي، او هغوی منظور پښتین دا خبره وکړه چې یو قوت دی په خیبر پښتونخوا کې امن بحال کړی شي، او په خصوصي توګه دا خبره هم وکړه چې د خیبر پښتونخوا کوم وسایل دي هغه په نورو صوبو کې کارول کیږي، او په هغه باندې د خیبر پښتونخوا د خلکو اختیار چې دین هغه نشته دي، او د صوبې چې کوم وسایل دي په هغه باندې د خلکو ته اختیار ورکړي شي. دوی دغه خپل ویناګار یو وایي چې د خیبر پښتونخوا بجلی چې دنو په هغه باندې په پنجاب کې کارخانه چلیږي، خلکو ته الته په هغه کې روزګار میراو شوی دی، خو بیا په خیبر پښتونخوا کې چې کوم خلک دي الته کې بیروزګار دي، دلته کې کارخانه نشته دي، او دلته کې بیا امن هم نشته دي، نو دلته کې پښتانه چې دین یو خو وجلی کیږي، اوی خپل ژوند لا صبر کی، بل اوی تجدینو امن هم نشته دی. دغه سی د اوبو په حواله باندې هم خبري وشوي چې اوبو چې دینو اغا د خیبر پښتونخوا زیاته برخه چې دنو اغا په اوبو د اوونه به برخه ده، او بیا خاص کر په جنوبي پښتونخوا کې چې کوم دی وړاندې چې کوم د صوبې سره کومه وادي شوی دی هغه نه دی عملی شوی. دغه سی بیا د تماکو په حواله باندې هم پدې کې خبري راغلي چې د تماکو چې دنو اغا یو قامی فصل چې اغیله دي داغي درجه ورکړي شي، او دغه سي هم دا ویلی شو چې د خیبر پښتونخوا نور کوم وسایل دي، که هغه جیس دي، که هغه بجلی ده، او د هغه به وجود چې هغه په پنجاب کې یا په صوبې په نورو برخو د ملک په نورو برخو کې کارول کیږي، خو د صوبې چې کوم ضرورت دي نو داغي ضرورت مطابق هم هغه ته پاره کې برخه نور کول کیږي، او په بجلی د بجلی لوډ شیډنګ هم په خیبر پښتونخوا کې روان دي، او بیا دغه سي د ګیر چې کوم په خیبر پښتونخوا کې پیدا کیږي، نو د خیبر پښتونخوا چې کوم ضرورت دي هغه د هغې نه کم دي، او خیبر پښتونخوا د خپل ضرورت نه زیات ګیر چې دینو هغه پیدا کیږي، چې دینو هغه په نورو صوبو کې کارول کیږي، او صوبې ته دې دغه خپل حق ورکړي شي.
ریاض حسین ډیر مننه، راتلونکو خبرونو کې به تاسو بیا بل رپورٹ هم را لګي، پاره کې بعد دغه تفصیل تمل روچ تاسو به بیان کړي، وی ډیر مننه تاسو.
ډیر مننه، ډیر مهرباني جی.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان له بی بی سی سره په مرکه کې ویلي، په افغانستان کې د طالبانو په واک کې راتلو وروسته پاکستان ته ورغلو د ټي ټي پی د غړو د بیا آبادکاری کار ونشو او نه په هغه هغه پیسې ولګول شو د کومې پریکړه چې دوی کړې و. چېرونکو وای د پاکستان تحریک انصاف د حکومت په وخت کې شروع شوې مذاکرات کامیاب نشو، د ترګری لړۍ یو ځل بیا تیز شوې ده. نور حال د ارشد مومن په دې رپورت کې اوري.
عمران خان ویلي کله چې په افغانستان کې طالبان په واک کې رالل نو هغوی تحریک طالبان پاکستان ته ویل چې تاسو واپس لاړ شئ. نوموړي ویلي کله چې هغوی ته واپس راتګو نو پاکستان سره دوه لارې وې، یا خو د هغه سلویخ سره جنګیالو او د هغوی د خاندانونو غړي په ګولو ویشتلو، او که دغه سې نو کول نو بل لار د دوی بیا بدکاری و. نوموړي زیاته کړي ټول سیاسي ګوندونه په دې سلا شوي خو داسې ونه شو. سیړونکو خبریال په خرکاکه خیل دی وتی ویل د عمران خان د ټي ټي پی په اړه دا خبره کم نه وي او حیرانوونکې نه ده. وړاندې هم دوی ویلو چې تحریک طالبان پاکستان ته په پېښور کې دفتر ورکړل شي.
او موږ دام کتل چې تر څو پورې په خیبر پختونخوا کې د حکومتو نو که هر څومره د وسلوالو ډلو له اړخه دلته کې بریدونه کېدل، خو عمران خان چې کومو نو د دل اړخه مکمل خاموشي وا، او کم سپورټ چې کم مدد ملاتړ چې امنیتی ځواکونو لپاره نو هغه اغوی سره نه کو.
د ټي ټي پی سره مذاکرات د کال 2020 د اکتوبر په میاشت کې د عمران خان په حکومت کې پیل شوی وو. په هغه وخت په د سیړونکو او د پارلیمان غړو لخوا نیوکه کېده چې دوی د خبرو اترو په اړه پارلیمان په اعتماد کې نه دی اخیسته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری تور لګولې چې د تیر وزیر اعظم عمران خان د تحریک طالبان پاکستان د پاره پالیسی سمنوه، خو اوسنی حکومت هغه پالیسی پریخي دی. بلاول بټو زرداری الجزیره سره په مرکه کې ویلي د عمران خان حکومت د ټي ټي پی په اړه پالیسی غلطه او د جوړ جاړي و، ځکه د پاکستان ولست د ټي ټي پی د مسلې سره مخ شوی دی. خو زیاته کړې ده چې نوې اتحادي حکومت راغله هغه پالیسی ختمه شوی، او پروستو کې د ملي امنیت کمیټې په غونډه کې سیاسي او پوځي مشرتابه پریکړه کړې چې په ملک به هیڅ ټول ترهګری ونه زغمل شي. ټولنیز فعال مولانا خنزیب دی وته ویل د تحریک انصاف په حکومت کې د ټي ټي پی سره مذاکرات په سنجیدګۍ سره نو شوي چې د وجه بدمنی نور هم زیاته شوې ده.
پارلیمان ته راوړی، پارلیمان خو د خبرو زیر دی، پارلیمان عدم تشدد دی، پارلیمان د مذاکراتو نوم دی، نو پارلیمان بای پاس کول او دغې نه غیر اسې داسې په بندو کمرو کې فیصلې کول دغې نتیجه هم دا ده چې نن دا منطقه ډېر یو یېرې طرحې او د یو بلې بدامنۍ سره دی د خپلو غلطو تګلارو پالیسیو په نتیجه کې ورمخامخ کړی ده.
عمران خان یا تحریک انصاف ګوند بلاول بټو زرداری سرګندونو ته کوم سمدستي خبرګون نه دی ویلې، خو عمران خان تیره میاشت په یو ټویټ کې په اوسنی حکومت نیوکه کړې وي او داوی کړی و چې د دې اوسنی حکومت په وخت کې ترهګری 50% سیوا شوی او دا حکومت په مخنیوي کې پاتې راغلی دی. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
نړیوالو مطبوعاتو ته د کتنې په برخه کې الجزیرې په پاکستان کې د جبري ودونو په اړه یو مطلب خپور کړی چې زموږ همکار مختار خلیل وړاندې کوي.
پاکستان کې د کم شمیره مذهبي فرقو د تنکو جنکو په زور د اوچتولو، بیا د مسلمانولو او دین پس د دوی د ودولو په واقعاتو د متحده قانونو د بشري حقوقو ماهرانو ډیر افسوس ښکاره کړی دی او پاکستان ته ویلي دي چې د دې واقعاتو مخنیوي وکړي. په دې موضوع د خبرونو د عالمی ټلویزیون چینل الجزیره په ویب پاڼه یو تفصیلي رپورت خور شوی دی. الجزیره د خپل رپورت په شروع کې لیکلي دي چې د متحده قانونو د بشري حقوقو ماهرانو د ګل پورس خپل بیانونو کې ویلي دي چې موږ دې خبرونو ډیر زیات دلګیره کړی یو چې د دیار له سوکالو د کچه عمر غیر مسلمه جنکای د دوی د کورونو نه اوچتولې شي، لره نامعلومه زینو تر رسولې شي، په زور مسلمانی کړی شي، او عام طور سره بیا د پوخ عمر سړو ته په زور واده کړی شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ماهرانو د بیان په جواب کې د بشري حقوقو په باب له د پاکستان مرکزی وزیر ریاض حسین پیرزاده الجزیره ته ویلي دي چې د پاکستان حکومت ملک کې د کمشمیر فرقو د بشري حقوقو د تحفظ لپاره خپل پوره وس چار کوي. خاغلی پیرزاده الجزیره ته دا هم ویلي دي چې د پاکستان عدالتونو ته د دې ټولو واقعاتو او حالاتو پوره علم دي او دې عدالتونو د بشري حقوقو یقیني کولو ته خپل ټول پام ګرځولې دي. رپورٹ زیاتی چې د متحده قانونو د بشری حقوقو ماهرانو په دې معاملہ کې اله بیانونه ورکل کړه چې د پاکستان اندوانو او عیسایانو د خپل لونو خويندو په زور د اوچتولو او د مسلمانانو خلاف د سو وخت نه مسلسل بیانونه ورکول شروع کړی دي. الجزیره خپل رپورٹ کې د بشری حقوقو د مرستیالانو په حواله لیکلي دي چې د کچه عمر د غیر مسلمه جنکو خصوصا د اندوانو جنکو د اوچتولو په زور د مسلمانولو او بیا چا مسلمان ته د ودولو واقعات زیاتره د پاکستان په سند صوبه کې کیږي. الجزیره لیکي چې په زور د چا مسلمانول او په زور د یوې جنۍ ودول په اسلام کې منی دي. په کراچۍ کې د پاکستان هندو کونسل د تنظیم یو نمائنده ډاکټر رمیش کمار وانکوانی الجزیره ته ویلي دي چې د اندوانو تنکو جنکو د اوچتولو په زور د مسلمانولو او په زور د ودولو واقعیت اگر که دومره زیات نه دي څومره چې بیانولې شي، خو مسله دلته دا ده چې دا قسمه کیدونکو واقعاتو باندې حکومت همیشه غلی پاتې کیږي. دوی چې د دې قسمه واقعاتو د مخنیوي لپاره قانون سازي پکار ده. الجزیره په خپل رپورت کې د متحده قانونو د بشری حقوقو د کونسل لخوا پاکستان کې د بشری حقوقو د مقرر کړې شوو مرستیالانو د دې بیان ذکر هم کړی دی چې د پاکستان عدالتونه د کمشمیر مذهبي فرقو د جنکو خلاف د شوو جرمونو دا شان ډاډګیرنه کوي چې دا عدالتونه دې قسمه مقدمو کې د دروغو شهادتونه قبلی او د دې شهادتونو پوره جاج کتنه نه کوي. فریادی کورنۍ سره د پاکستان پولیس هم لاس امداد نه کوي. خو د پاکستان د بشری حقوقو وزیر پیرزاده وایي چې د غیر مسلمو جنکو په زور د مسلمانولو او ودولو د واقعاتو د خبرونو په خورولو کې د مبالغې نه کار اخیسته کیږي او د پاکستان غلیمانو د پاکستان بدنامولو ته یو کار ویلې دی.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
په افغانستان کې د بشري حقوقو مبارز او یو شمېر نور افغانان چې وطن نه تللي د سختو دړکو تشدد او هوا غونډې حالاتو سره مخ دي. د افغانستان بشري حقوقو د همکاري میکانیزم د یوې نظر پښتنې تر مخه دا ډول چلند د افغانانو سره د نړۍ په هر ګوټ کې روان دی. نور تفصیل د کلیم افضل په ریپورت کې.
د افغانستان بشري حقوقو د همکاري میکانیزم ای ایچ آر سی ایم تر مخه کا افغانان په خپل وطن کې ژوند کوي یا د نړۍ په هر یو ګوټ کې موجود دي. دا وخت لا قانونیت قانون نه بالا د وژنو او همدا ډول بې ګناه د نیولو غونډې حالاتو سره مخ شوې دي. د فریډم هاوس مشر مایکل جې تر مخه افغان بشري حقوقو فعالین سخت یری او فشار سره مخ دي. نوموړي غوښتنه وکړه چې نړیواله ټولنه باید د دغو فعالینو حفاظت لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي چې د یو پرامن افغانستان وجود یقیني شي. دا نظر پښتنه د افغانستان د بشري حقوقو میکانیزم ای ایچ آر سی ایم د فریډم هاوس او افغان مدني ټولنې په شریکه خبره کړي. د دې تر مخه په افغانستان کې 90% بشري حقوقو فعالین د تشدد او ناوړه چلند سره مخ شوي دي. دا سروې یا نظر پښتنه 613 افغان فعالانو سره د خبرو اترو وروسته خبره شوي چې پکې د هغه واقعیاتو څرګندونه شوي چې افغانان ورسره مخ شوي دي. اگست کال 2023 کې طالبانو د کابل واک واغیستو او د هغې وروسته ګڼ شمېر د بشري حقوقو فعالینو چې پکې خزینه د سکول جنکۍ هم شامل دي د خپلو حقوقو لپاره غږ پورته کول پیل کړل او مسلسل د فشار او د ژوند د یرو سره مخ شوي. د فریډم هاوس ان سی ریچرډ وای په افغانستان کې د بشري حقوقو مسلې لوجې باید چې افغانانو لپاره په نړۍ کې د پناه اغیستو او خوندي ځایونو ورکولو پروګرامونه دوام وساتل شي او نړیواله ټولنه خپل مالی مرستې په دې مت کې نوري هم سیوا کړي. په دې تازه خبره شوی نظر پښتنې تر مخه په افغانستان کې د یرولو او ناوړه سلوک سره شپږ سلویښت اشاریه 8% ژوند ته خطر د لاسه 43.1% او تشدد او د نیولو د یرو سره مخ 14.4% خلک مخ شوي دي. په نظر پښتنو کې د جنکو تعلیم د خزینه حقونه په هیواد کې امنیت او اقتصاد هم لویه برخه شامل کړی شوې ده چې د طالبانو په واک کې د راتلو وروسته سخته کړکېچنه شوې. د ملګرو ملتونو مشر ډایرکټر د شورو پر راست طالبانو مرستیال وزیر اعظم مولا عبدالسلام حنفی سره په کابل کې ملاقات کړي او په افغانستان کې امداد ورکول د بشری حقوقو او بالخصوص د خزینه حقوقو سره تړلې. کابل نخ پور شوی بیان کې ویل شوی چې نوموړی ډایرکټر مولا عبدالسلام حنفی ته په ډاګه کړه چې که څه هم امداد د افغانستان سره کیږي هغه به په هیواد کې د خزینه حقوقو د کتنې رست ورکول کیږي چې پکې خزینه او ته د تعلیم او د روزګار زمينه برابر کول شامل دي. نوموړی په طالبانو غوږ وکړو چې هغوی دی باید خزینه او ته د افغانستان قدرونو او دستور تر مخه هغه ټول حقوقونه ورکړي د کومو دا وخت ضرورت دی. د ملګرو ملتونو د دې پلاوی مشري مرستیال سیکرټری جنرال امینه محمد کوله چې تیر ګل ورځې راسي په کابل کې دي. په افغانستان کې د کرنسۍ کاروبار کوونکو تر مخه په هیواد کې د نړیوالې ټولنې لخوا د امداد پیسو سره په مارکیټ کې مثبت بدلون لیدل شوی دی. ډاکټر عبدالله عبدالله هم د ملګرو ملتونو مرستیال مشرې امینه محمد سره په کابل کې لیدلی او په افغانستان کې د پرمختیا پروژو خزینو د کار روزګار او جنکو د تعلیم په سر خبرې اترې کړي.
په پاکستان کې د احتساب په قانون کې د حکومتي بدلونونو پر ضد د پخواني وزیر اعظم عمران خان د خاص اورېدنه سپریم کورټ کې دوام لري او بنچ پوښتلي دوی څنګه د یو داسې تن په حق کې فیصله ورکړي چې له سره پارلمان ته تلل هم نه غواړي او اعلی عدالت د نیب څخه هغه کسانو نوملړ هم غوښتي د چا احتساب قضیه چې د عمران خان حکومت کې د ارډیننس یا صدارتي حکم نامو له لارې خطه کړی شوی وي. پیر ولای شاپری نور حل رسولی
د قاضی اوریدنې په وخت د سپریم کورټ مشر قاضی عمر عطا بندیال ویلي ک عمران خان تحریک انصاف ګوند قومي سملې کې کیدونو د احتساب قانون کې شوی بدلونونو مؤثر حل مخې ته راتلی شي. د بنچ وینا وکړه د تحریک انصاف غړي قومي سملې برخونو په دې اړه باندې قانوني مسوده هم وړاندې کولې شوه. درې کسیزه بنچ کې شامل جسټس منصور علی شاه ویل دوی څنګه د یو داسې تن په حق کې فیصله ورکړي چې هغه د سره پارلمان کې کیناستل هم نه غواړي. دغه پوښتنه چې کله ویو ای ډی ریډیو د تحریک انصاف ګوند د قومي سملې غړي جنید اکرم نو کړل نو هغه خپل جواب صدا سرا کو
او موږ بالکل تیار یو لکه دغه تا کوغه الکترونل ریفارم د پاره سره دي دا خبرې ته کول غواړو موږ د نه باندې خبرې کول ته تیار یو. حکومت اصل کې د حکومت منافقت اصول دو چې کله پاټو فیصله وکړي چې موږ په خپل استفاده باندې نظر ثانی کوو نو د پینتس کسانو هغه چې دی نو هغه کو دا غیر اصول د چې دا وی تر اوسه پوری وی چې دی به یو راځي او ویریفیکیشن وکړي او بیا چې کله پاټه لکه وی
عمران خان تور لګوي مرکزی حکومت دغه قانون کې بدلونونو د لارې دا غیر مؤثره کړی دی چې له عمله د عمران خان په خبره ټوله ګټه واکمن پی ڈی ایم کې شامل دوه لوی سیاسي ګوندونو پیپلز پارټي او مسلم لیگ نواز ګوند مشرانو ته رسیدلې. د عمران خان دریز د چې د شخصي ګټو لپاره پارلمان قانون سازي نشي کولی ځکه سپریم کورټ دا قانون رد کړی. د سپریم کورټ مشر قاضي عمر عطا بندیال هم پخلی کړی دغه بدلونونو نروستو تر اوسه پورې احتساب عدالتونو 386 قضیې بیرته احتساب ادارې ته لیږلي دي. خو بیا سپریم کورټ د حکومتي سارنوال په خواص باندې د اغه تنانو تفصيلات هم غوښتلي د چا په ځد چې د عمران خان په دور کې د احتساب مقدمه د آرډیننس یا صدارتي حکم نامو د لارې ختم کړي شوی وي. د دې ترڅنګ هم د زیارت پورز د پخوانی صدر آصف علي زرداري لخوا اسلام آباد احتساب عدالت ته ورکړل شوی خواص کې د اغه په ضد د منی لانډرینګ قضیه ختمولو خواص شوی دی. د آصف علي زرداري وکیل عدالت ته وویل چې نیب لا تر اوسه پورې زرداري باندې 1.5 میلیون روپو منی لانډرینګ یا روپو غیر قانوني انتقال قضیه ثابته نه کړې شوه. هغه دا دریزم خپل کړی چې د نوي قانون د لاندې دغه قضیه اوس د نیب په اختیار کې نه راځي ځکه عدالت ته ریفرنس بیرته د احتساب ادارې ته ولیږي. د پی ڈی ایم حکومت لخوا نیب قانون کې بدلون نړواندې سیاسي ګوندونو د پاکستان احتساب ادارې په کارکردګۍ سخت نیوکې کولې او سپریم کورټ هم احتساب ادارو د سیاسي ګټو لپاره کارولو پخلی کړی و. خو د احتساب ادارې به دغه وخت دا تورونه ردول او دا به بې اساسه ګرځول. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
د واشنگتن دی او تاسو ڈیوا اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
هیر یې نه کړی.
وایس اف امریکا دی ودا د نړیوال بانک لخوا د 1.1 ارب ډالرو د دوو پورونو منظوري راتلونکي مالی کال پورې د ځنډولو پریکړې د سیاسي او اقتصادي بې ثباتۍ سره مخ د پاکستان مرکزی حکومت ستونزې لا نور هم زیاتې کړې دي. حکومت تر دې دمه د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF د پور پروګرام بحالولو کې هم نه دی بریالی شوی. کوم چې د چړونکو په وینا د هیواد اقتصادي بې ثباتۍ ختمولو یوازینی حل دی. تفصیل د الیاس خان پر راپور کوي.
د سیاسي او اقتصادي اړي غړي سره مخامخ د پاکستان ائتلافي حکومت مالیاتي ستونزې هوا وخت نورې سیوا شوې کله چې نړیوال بانک د 1.1 ارب ډالر د دوو قرضو منځوري راتلونکي مالی کال پورې وځنډوله. د ایکسپریس ټریبیون اخبار د یو رپورت لمخې نړیوال بانک د مرکزی حکومت لخوا په درآمداتو فلډ لیوي یا د سیلاب محصول لګولو مخالفت کړی دی، کوم چې د دوی په وینا د هیواد صنعتي پیداوار اغېزمن. پاکستان دا وخت د ډالر د کمی سره مخ دی او دا کمی پوره کولو لپاره د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF د پور پروګرام بحالۍ ته سخته اړتیا لري او د نړیوال بانک دې پریکړې د حکومت ستونزې لا نورې هم سیوا کړي. روان مالی کال لپاره حکومت تمه لري چې له 1.5 ارب ډالر څخه تر 2.5 ارب ډالر پورې به بارانۍ مالی مرستې ترلاسه کړي، خو اوس دغه پلان غیر حقیقي ښکاري ولې چې دې مالیاتي مرستو کې د نړیوال د 1.5 ارب ډالر پورونه شامل دي. پاکستان ته دا ستونزه په یو داسې وخت کې راوړاندې شوې چې مرکزی بانک سره د غیر ملکی زر مبادلې ذخیرې څه د پاسه 1.5 ارب ډالر ته راټیټې شوې دي، کومې چې صرف د 1 میاشت درآمداتو لپاره کافی دي. خو په عین حال کې د پاکستان مرکزی بانک گورنر جمیل احمد د شروع چهارشنبه په ورځ وویل چې هیواد ته باید امریکنۍ ډالرې راتلونکي هفتې نه پیل شي چې ورسره به د هیواد په تیزۍ سره کمیشوی د زر مبادلې ذخایر زیاتېدل شروع شي. کراچۍ کې د تاجرانو او صنعتکارانو مرکزی سازمان فیډریشن اف پاکستان چیمبرز اف کامرس اینڈ انډستریز یوې غونډې ته په وینا کې نوموړي ومنله چې هیواد کې د زر مبادلې ذخایر ډېر زیات رقم شوي دي، خو دا وخت چې د دوی کومې منصوبې دي دې سره د ذخایرو کې خواله راشي. د مرکزی بانک گورنر دې بیان سره د پاکستان د ونډو بازار کوم چې ورځ وړاندې 1.5 پوینټ راغورځي دلیو کې هم د چهارشنبه پورس خواله ولیدل شو او کاروبار بندیدلو پورې دې کې د 603.9 زیاتواله راغله. سیډونکي وای پاکستان چې دا وخت کوم اقتصادي ستونزو کې انخته دي، د نړیوالې مالیاتي ادارې د پور پروګرام بحالېدو پرته د ختمې دي نشي. د پاکستان سٹاک ایکسچینج یا د ونډو د بازار یو کارپوهه شیر ایربرت وایس اف امریکا ډیو ریډیو سره خبرو کې وویل،
پاکستانی اکانومی کے حوالے سے جو خدشات ہیں وہ تو اپنی برقرار ہیں، لیکن اس دوران گورنر اسٹیٹ بینک نے کہا ہے کہ پاکستان میں اگلے ہفتے کچھ ڈالر کی آمد متوقع ہے، زیر مبادلہ کے ذخائر بڑھیں گے.
دا پاکستان دا اقتصاد حوالے سرا چکم یری دی ہوا خوبا پر زی وی خود مرکزی بینک گورنر لخوا راتلون کی ہفتہ کی حیوات تا دا ڈالر و راتلو کم بیان چی راغل دے نو دے سر ہم دا ونڈو بازار تا ڈاٹ ملاو شو او اس پا قتل وی چی راتلون کی ورزو کے بازار دے ہر ستا سنگ گوری. دا شیر ایربرت پا وینا ملک روان سیاسی بے سپاتی ہم اقتصاد تا سخ زیان اڑولے اور دا پنجاب او خیبر پختونخوا صوبائی سملیان ماتے دل رستہ دا پی ٹی آئی مشر عمران خان ویلی چی عمومی ٹاکنے با روان کال اپریل کی اوشی. خود حکومتی غڑو وینا دا چی دا وخ نوڑان دی دا ٹاکنو کولو دا وخو عمران خان دا لسم اپریل سخ کبی کل چی دا دوی حکومت دا بے باوری تاریخ دلار ختم کرے شوی ہو. الیاس خان، وائس آف امریکہ، ڈیوا، اسلام آباد.
پاکستان پولیو کار کون کی وای چې په سختو شرایطو کې د پولیو کار تر سره کوي حکومت باید د دوی پیسې زیاتې کړي چې کار یې نور هم ښکشي. تفصیل د وی او ای ډی وی د خبريال رافیولا مندوخیل په یو راپور کې.
په بلوچستان کې د پولیو کارکونکي وایي چې په سختو شرایطو کې کار کوي خو هوډ لري چې د پولیو وایرس له ایالت څخه په بشپړه توګه له منځه یوړل شي. د ایالت په تر ټولو یخ سیمه کاڼمې طرزه کې پولیو کارکونکي صابر الله وایي چې په سخته یخنۍ کې په کلیوالو سیمو کې هر کور ته ورځي تر څو چهار ماشوم ته له پولیو یا ګزڼ د خوندي ساتلو په موخه څاڅکي ورسوي.
پولیو کم میم شروع سي دوران موږ په هغه کې که یخ وي که ګرمي موږ دې خدمت ته تیار یو. هر کور چې ورځم له لسو تر پنځلس منټو پورې موږ انتظار ورته کوو. انتظار په دې وجه ورته کوو کوچنیان راباسي رپ یو ځل نه دي خو د ډېر یخ له وجې څخه داسې ټیم په دغسې ټیم واخلي. دوه فوټه یو فوټ درې فوټه دا تر واوره کې پرته وي دا واوره نه وي لږې تر ډېر پورې په دې وجه نه وي لږې پر کاڼ مې طرزې باندې د یخ ډېر دی.
په سیمه کې یو بل پولیو کارکونکی یار محمد بیا وایي چې اوسنۍ ګرانۍ د دوی ستونزې دوه چنده کړې دي. یو لیټر پټرول په 2500 روپیو اخلي او کومې پیسې چې حکومت ورکوي هغه ټولې پر تیلو خرڅ کیږي.
پټرول د صدقه د اټیم دلته تر دې ځایه پورې راځي چې په 300 روپیو باندې یو لیټر دی موږ ته پریوځي. نو لیازا حکومت له موږ سره دا مهرباني وکړي د تمام سره سر د خلاص بلوچستان سره سر د خلاص کیسه کجی ورسره وي کیسه د خلاص ان شاء الله که خدای کول رپیو زل ختم دي انتظام را سره یار سره سره شپ تسلی باندې نه په جنجال نه په بل باندې سر د خلاص دا کار موږ روان کړی دی موږ یې کوو.
خو د بلوچستان چیف سیکرټری عبدالعزیز عقیلی بیا وایي چې حکومت پولیو کارکونکو ته د اسانتیا برابرولو لپاره بشپړه هڅه کوي. د کارکونکو د پیسو زیاتولو تر څنګ هغه پولیو کارکونکو ته هم نغدې پیسې ورکوي د چا چې کورونه په وروستیو بارانونو او سیلابونو کې نړېدلي وي.
فرنټ لاین چې کوم پولیو کارکونکي دي د هغوی لپاره چې کورونه یې ډېر زیانمن شوي د بیل ګیټس فاونډیشن 2000 او د چا چې کورونه په بشپړه توګه نړېدلي وي دا غوی لپاره 25000 روپۍ ورکړی دي چې د وسنی کمپاین په ترڅ کې او یا هم له کمپاین وروسته به پولیو کارکونکو ته ورسیږي.
د بلوچستان د پیرا میډیکل سټاف اسوسییشن وایي چې په ایالت کې له 3000 بیا تر 3500 پورې ویکسینیټران کار کوي او د دې ترڅنګ په بلوچستان کې د ټول پیرا میډیکل سټاف شمېره 4000 ده. په دې ډله کې د ښځینه په پرتله د نارینه کارکونکو شمېره زیاته ده. رفیع الامندو خیل وائس آف امریکا ڈیوا کوٹر.
درنو اردوونکو دا وائس آف امریکا ڈیوا ده. د پاکستان پوز ویلی د شوروی چهارشنبه په ورځ د بلوچستان په پنځګور زده کې د ایران له خاورې نه په پاکستانی پوځیانو تر سره شوی برید کې څلور پوځیان وژل شوی دي. ایس پی آر له مطبوعاتو سره شریک کړي بیان کې ویلي د پاکستانی امنیتي ځواکونو په قطار په داسې حال کې حمله وشوه چې د ایران له پولې سره نږدې یې ګزمه کوله. په دې اړه نور حال له بلوچستان څخه د ډیوی د خبریال حفیظ الله شیرانی په یو راپور کې اوري.
د چهارشنبه پر ورځ د پاکستانی پوځ ویاند اداري ایس پی آر په جاری کړل شوي بیان کې لیکل شوی چې د بلوچستان په پنجګور سیمه کې په وسلوال برید کې څلور پاکستانی عسکر وژل شوي. په بیان کې ویل شوي چې برید د پاکستان د همسایه ملک ایران له خاورې شوی. د ایس پی آر په بیان کې زیات شوي چې له پیښې سمدستي وروسته له ایران څخه د ترهګرو ډلو د کوټلو غوښتنه شوي خو د رپورټ جوړولو تر وخته په دې اړه د ایران کوم دریځ مخې ته نه دی راغلی او نه هم د پیښې ذمواري کومې ډلې منلې. د تر دې وړاندې د داسې پیښو ذمواري وخت ناوخته بلوز بیلتر غشتونکو وسلوالو ډلو منلی دي. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر میرزا لانګو یاد پیښه غندلی او ویلی دي چې د پاکستان پوځ د ملک د هرې سیمې دفاع کوي. شاغلی لانګو د وجلسه وسکرو له کورنیو سره خواخوږي شوولي او ویلي چې په برید کې ککړو ته به ضرور سزا ورکوي. د پاکستان او ایران ترمیان شاوخوا 500 کیلومتر اوږده سرحدي پوله ده. پر دې پوله تر دې وړاندې هم داسې پیښې رامنځته شوي چې پکې و پاکستانی عسکرو ته مرګ ژوبل اوښتي. د ایران له لوري هم وخت ناوخته د دوی د سرحدي عسکرو د وژنې دعوی کیږي او ویل کیږي چې د پاکستان له خاورې ورباندې بریدونه کیږي. دواړو ملکونو داسې پیښې غندلي او ویلي دي چې د دې د مخنیوي لپاره به پوره پوره هڅې کوي. د پاکستان حکومت دعوه کوي چې بلوچ بلتون غشتونکي وسلوالې ډلې د ایران په خاوره کې پټنځایونه لري او هم د ایران له خاورې د بلوچستان ایالت په بیلابیلو سیمو کې پر پاکستانی عسکرو بریدونه کوي. د پاکستان حکومتي چارواکو په بیا بیا ویلی چې که څه هم دوی دانه وایي چې د ایران حکومت په دې عمل کې ورسره ملګری دی، خو وایي چې د ایران خاور استعمالیږي ځکه غواړي چې د دې د مخنیوي لپاره دی ایران جدي لارې خپلې کړي. بل لوري ته د پوز د ویاندې ادارې ISPR په یو بل جاری کړل سوي بیان کې ویل سوي چې د چهارشنبې په ورځ د بلوچستان د کیچ ضلې په هوشاب سیمه کې د پوځي عملیاتو پر وخت یې څلور وسلوال په ځوابي برید کې وژلي او د هغوی له قبضې څخه یې اسلحه او بارود ترلاسه کړي. د یادو وژل سوو په اړه پوځ ویلي چې پر امنیتي عسکرو په بریدونو کې یې لاس درلود. د وژل سوو پیژندګلوي لا هم نه ده ښول سوي. د بلوچستان د کورنیو چارو وزارت له لوري په جاری کړل سوي رپورټ کې ویل سوي چې په بلوچستان کې په کال 2022 او 23 کې د ناامنۍ په بیلابیلو پیښو کې 228 تنه وژل سوي او 238 ټپیان سوي دي. په وژل سوو کې 88 د امنیتي ادارو عسکر شول کېږي. رپورټ ښایي پر پولیس ځواک 50 بریدونه سوي چې پکې 12 پولیس عسکر وژل سوي او 48 ژوبل سوي. پر لیویز ځواک 12 بریدونه سوي چې پکې د لیویز 8 عسکر وژل سوي 43 ټپي سوي. او پر اف سي ځواک یو 34 مرګوني بریدونه سوي چې کې یو کم او یا د اف سی عسکر وژل سوي او یو 34 ژوبل سوي دي. رپورټ زیاتوي چې پر حکومتي او سرکاري ودانیو یو 34 ته نږدې بریدونه سوي چې پکې تر شل زیاته تنه وژل سوي او یو 19 تنه ټپیان سوي دي. د بلوچستان او پاکستان حکومت په بلوچستان کې د ناامنۍ د پیښو تر شا د پاکستان د دشمن قوتونو لاس بولي. وایي موخه د پاکستان او چین ترمن روانه د عربو نورپو اقتصادي پروژې سی پیک ناکامه کول دي، خو وایي چې پاکستان د هر ډول ترهګري د مخنیوي توان لري او ډیر ژر به داسې قوتونه په پوره توګه وځپي. حفیظ الله ستوري شیرانی، وی او ای، ډیوا کوټه.
پاکستان کې سوداګر وایي چې افغانستان پر پاکستانی اموالو باندې خپل امپورټ ټکسونه ډېر لوړ کړي دي او افغان ترانزیت باندې پاکستان اضافي ټکسونه نه اخلي، خو افغان طالبان منځنۍ اسیا ته پر پاکستانی ترانزیت خپل شرایط ایښي دي او هم محصول غواړي چې له وجې پاکستانی کینو او نورې سبزیانې په روان سیزن کې افغانستان ته اکسپورټ او منځنۍ اسیا ته ترانزیټي راکم شوی دی. پاکستان او افغان طالبانو پر روان میاشت کې آنلاین غونډه هم کړې ترڅو د تجارت په مخ کې جوړ خندونه لری کړي. تفصیل له چمن څخه د نعمت الله سرحدي په ریپورت کې.
اجغب سلا د چمن د سوداګریز خونی په خوانی مشر دی او د افغانستان او منځنی ایشای هوادونو ته د تازه میوه د سبزیانو تجارت کوي. نو موري و وی وی دی واته و ویل س افغان طالبان حکومت په پاکستاني تازه میوه او سبزیانو باندې کم کچ محصول اچولی دی، هغه د یو کیلو قیمت څخه هم لوړ دی.
د کچالو چې موږ پټیټو زورته وایو د داغه د یو ټرک 240000 کالداري د دې محصول دی. د کینو پر یو ټن باندې د مرسه محصول اخی 540000 شپږسو کالداري چې هغه د یو ټرک هغه چې د شټن پکشي 1,85,000 کالداري د کینو د یو ټرک قیمت محصول دی. اخی کوم د پر کیلو باندې کوم محصول اخی نو دا یو کیلو په دونی نه دی.
خدا افغانستان او د پاک افغان ګډ او تاکي تجارت مشر خانجان الکوزی و بي وي ديوت وویل صدا دوار خزه تجارت کچره لړول د پاره باید سیاست پرته اقدامات وسی.
دوار ملکونه سیاست نه مواره په اقتصاد فکر وکي. پاکستان ډیر لوی مارکیټ دی، افغانستان هم پکې ځای لري او افغانستان مارکیټ چې دی بل چا دپاره پکې دومره امکانات نشته لکه د پاکستان دپاره چې دي. مګر متاسفانه تر اوسه پورې دا کار نه کیږي. دا اوس په کراچۍ کې تاسو وینئ د انویس مشکل، د ډالرو د انتقال مشکل پیدا دی، سره وخت یو په بل باندې تورونه وایي چې قاچاق کیږي. دا هغه سیاسي خبرې دي، فضا خرابوي او اقتصاد د فشار لاندې راولي.
پاکستانی تاجر اجغب سلا اسگزی نور زیاته که په پاکستان کې پر افغان ترانزیت باندې ټکسونه نسته، بیا په پاکستانی ترانزیت افغان طالبان ول خپل اضافي ټکسونه طلبي.
تانکس کوم ترانزیت راتیری جاغه تقریبا بالکل یو ور په خرڅم نس، هغه صرف د موټر کرایه ده. لیکن زموږ څخه مالونه په افغانستان کې تیری جو سنټرل ایشیاته هغه ترانزیت پارم په مات کې دي تقریبا 1,300 کالداري دي زموږ سره جمع کوي. افغانستان میوه دا ورسه دي پاکستان دا غس سیس چیک سپورت کوي، پاند د مالو ولا ته ډیر ګټه ورسول. لهدا موږ د افغانستان د حکومت طالبان ورونو سم دا خواست کو چې دې په خپل ټکسو کې کمی راولي.
د رواني میاشتې پر نم تاریخ په اسلام آباد کې د پاکستان او افغان طالبان د حکومت د تجارت چارو مشرانو ترمنځ آنلاین غونډه وسوه. چې د پاکستان لخوا ایډیشنل سیکرټری کامرس احسان الله منګي او د افغانستان د وزارت تجارت سلاکار فاروق عزیزي شریک وو او د پی ټی ای په نامه یو لاسلیک وکړي چې د یو پاکستانی اخبار بزنس ریکارډر د خبر تر مخه دواړه هیوادونو د تجارت په مخ کې جوړ خنډال لري کولو باندې متفق شول چې پاکستان د افغانستان پر 15% سپاه کې زیاتره میوې دي ټیکس کمول منلې دي او افغانستان به 15% ایکسپورت ډیوټي ټیکس پر کولا باندې کموي په اوسنی وخت کې $15 پر ټن ده چې پاکستان پر دغه د افغانستان پر کولې د مخکې خپل امپورټ ټیکسونه ختم کړي دي په لوی کچه د افغانستان د کولې څخه خپل د توانایي ضرورتونه پر پر کړي د بزنس اخبار د رپورټ تر مخه پاکستان د افغانستان سره پر خپل اجناسو باندې د زیات محصول اخصولو په حق له د افغانستان سره خبرې ونه کړې د حکومت پاکستان لوري جاري سوي اعداد شمار کې د تیر کال د جولای څخه د اکتوبر پورې دوړخیزه تجارت کچه $1.1 میلیون و چې د افغانستان امپورټ $408 میلیون او د پاکستان او افغانستان ته اکسپورټ $343 میلیون و نعمت الله سرحدي وی وی ډیوا چمن
د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده
صف امریکا دی ودا اوکراین د زیارت په شنبه پورز د لودیزو اتحادیانو نه غوښتنه وکړه چې اوکراین ته دی ټانکونه ورکړي ځکه چې روس د ځواکونو په معیار او پوځي ساز او سامان کې برتري لري د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیټری کولیبا او د دفاع وزیر الکسی ریزنکوف په ګډ بیان کې د هغو 15 هیوادونو مننه وکړه چې اوکراین سره یې د دفاع په برخه کې مرسته کړې ده نور تفصيل د ډی بی همکار نوشیروان قلندر راکوي
د اوکرين خارجه او دفاع وزیرانو ویل د روس خلاف جنگ کې دا وخت د اوکرين ځواکونه جدید بکتربند پوزي موټر او د اوکرينی عسکرو د حرکت صلاحيت بهتر کولو لپاره د مغربي ملکونو جوړ ټینکونو ته ضرورت لري کولیبا او الکسی د برتانی استاینه وکړه چې اوکرين ته چیلنجر 2 نومي ټینکونه ورلېږي دواړو وزیرانو غوښتنه وکړه چې کوم ملک سره د جرمني لیپر 2 نومي ټینکونه وی نو اوکرين ته دی ورکړي اوکرين وزیرانو ویل دا ضمانت ورکوي چې اوکرين به د ټینکونو استعمال په ذمہوارانه ډول او د ملک د منل شو نړیوالو سرحدونو دننه د اوکرين علاقایي تحفظ لپاره کار کوي د امریکای یو چارواکي اسوسییټډ پریس خبری ادارې ته او د جرمني یو چارواکي بیا رويټرز خبری ادارې ته ویل جرمني به اوکرين ته د لیپر 2 ټینک هاله ورلېږي کچره امریکا جنگ ځپلی ملک ته د خپل ابرامز ټینک د لیګل کېدو اجازه ورکړي اوکرایني وزیرانو د ټینکونو د پاره د زیارت پنځمبه په ورځ بیان په داسې حال کې ورکړی دی چې د امریکای د دفاع وزیر ډوډ آستن با په جرمني کې د جرمن دفاع وزیر بوریس پېسټور پېریس سره ویني او د جمعې په ورځ بعد د امریکای په مشارکې کې د اوکرين ډیفنس ګروپ یا د اوکرين د دفاع ډلې په غونډه کې شرکت وکړي او د اوکرين په دفاعي ضرورتونو به غور کوي توقع ده چې امریکا به اوکرين سره د $2 بلیون مالیت نور پوزي امداد اعلان وکړي چې پکې به سټرایکر نومې بکتربند پوزي موټرې هم شامل وي خو ابرامز ټینکونه به د امداد په دغه متوقع اعلان کې نه وي شامل د امریکای دفاع نائب وزیر کالن کال چې د پالیسي یا تګلارې په برخه کې کار کوي د شورو چهارشنبه په ورځ خبري اعلان ته وویل اوکرين د روس دفاع کرخې ماتولو لپاره پوځي سازو سامان ته ضرورت لري خو امریکا دا وخت اوکرين ته د ابرامز ټینکونه نشي ورکولی هغه د ټینکونو د چلولو او بحال ساتلو په لړ کې د مشکلاتو ذکر وکړ کال ویل نه د پکار چې امریکا اوکرين ته داسې سازو سامان ورکړي چې اوکرين یې په مالی لحاظ وس نه لري او مرمت یې نشي کولی د یورپین کونسل صدر چارلز مایکل د زیارت پنځمبه په ورځ ویل د اوکرين صدر ولادیمیر زیلنسکی او د نورو اوکرایني چارواکو سره خبرو د پاره به د کیف دوره کوي مایکل ویل د اوکرين ملاتړ ته ضرورت لري او هم په دې موضوع به هغه د صدر زیلنسکی سره خبرې کوي نو شروان کلندر وی او ای ډی وا واشنگتن ڈی سی
پورنم واور اوریدل او وسام یو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر سره تړلی
د افریقی بینن او نایجر هیوادونو خپل کې د اتحاد لوزنامه د سخت کړی دا دغه ملکونو دا لوزنامه اوس واشنگتن کې د امریکای او د افریقانو سرمشرانو د غونډې په موقع د سخت کړی دا د دې لوزنامې تر مخه به د بینن د کوټونوو نومي بندر او د نایجیریا د سرخار د نیامي ترمنځ د کیدونکي سمندري چلن اخراجات ډیر راکم شي د امریکای د ملینیم چیلنج کارپوریشن نومي تجارتي اداره به د 202 ملیون ډالرو سرمایه کاری په بینن کې او د 302 ملیون ډالرو سرمایه کاری به په نایجر کې کوي د سرمایه کارای په دې رقمونو کې به بینن او نایجر نوري 15 ملیون ډالر د خپل طرفه اچي اندازه لګولې شوې ده چې دې سرمایه کاراینه به دواړو ملکونو کې 14 لک خلکو ته फायदा ورسي بینن او نایجر د سب سهارا سیمې په تیزی سره اقتصادي تور مخ په ترقه روان ملکونه دي د امریکای د خارجه چارو وزیر خاغلی انټونی بلینکن ویلي دي چې د دواړو ملکونو د اتحاد له برکته به پیداواری وده زیات شي د تجارت او د چلن اډانی به مضبوطی شي او د دواړو ملکونو صنعتونه او د دوی اولسونه به د یو بل سره اتړلې شي خاغلی بلینکن دا هم وایي چې د بینن کوټونوو سمندري بندر د غربي افریقای د معیشت د پاره ډیر لوی اهمیت لري بینن ته د دې بندر نه زخ ډیر آمدن ترلاسه کیږي د دې بندر په ذریعه بینن ته بین الاقوامی تجارت کې ډیر اسانای اسیدی دي او دین خپل مال بهر دنیا ته لیږي د نایجر غوندی گاونډي ملک د پاره هم د بینن د سمندري بندر ډیر لوی اهمیت ته ځکه چې د دې په ذریعه گاونډي ملکونه خپل مالونه خارجي ملکونو ته استي او دا ملکونه د خوراک او د خوراکي تیل غوني مالونه هم په دې بندر راغواړي د خارجه چارو وزیر خاغلی بلینکن دا هم ویلي دي چې ملینیم چیلنج کارپوریشن با د دواړو ملکونو په بنیادی اډانو کې د 500 کروڑ ډالرو سرمایه کاری کوي او دا به د مالی امداد په شکل کې کوي چې دا شان په دغو ملکونو ته قرضونو بوج وانه چولې شي خاغلی بلینکن زیاته کا چې دا منسوبي به د امریکای د روغ نیت انداره وي دا به ډیره صفا ستره او د اعلی معیار وي او د دواړو ملکونو خلک به د دې منسوبو په حق له هر وخت او هر قسمه تپوسونه او معلومات کولې شي کله چې دا منسوبي مکمل شي نو د دې په برکت به د بینن او د نایجر ترمنځ د سړک په لار په محفوظه طریقه د مال وړل راوړل ډیر تون شي دا منسوبي به بینن او نایجر د دنیا نورو زیاتو تجارتي منډو سره اوتړي د امریکای د خارجه چارو وزیر خاغلی انټونی بلینکن خپل وینا په دې الفاظو ختمه کړله چې واشنگتن کې د امریکای او د افریقانو ملکونو د سرمشرانو په غونډه کې مونږ دا قسم سرمایه کاری د هر سنه بالا ساتلې ده ځکه چې مونږ په دې پویو چې د هم دې قسم منسوبو په ذریعه مونږ د بحری اوقیانوس دواړو غاړو ته پرتو خلکو ته حقیقي فائدې رسولې شو
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي کتا سو کوم نظر لري نو په دغه پته اولیږي ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډي سي 202 3 یو اس ا تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکول شي د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials
ما خوب لیدل نتیجه ویډیو نظر وخیږي د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی
یو بل شعر کې وای
او پښتنو وروره خپل علاج د مرض معلوم کا یا خو پتا کی ویډیو یا بکین سر وخیږي او د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي
زان تکلکی حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي
پښتو وای پښتو لیکي پښتو ولې